ماشاءالله ډیو دازن تاسو کوربا اسر الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم.
لومبه د خبرونو سرټکی په خبر پورتوخوا کې د زیات باران له کبله د مړو شمیر ولسته رسیدلې. د پیپلز ګوند مخکښ سرپراز بوکټه د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا به غزې ته د بیړنیو بشري مرستو رسول ډېر زر پیل کړي. او خبرونو تفصیل په خبر پختونخوا کې د زیات باران له کبله د مړو شمیر ولسته رسیدلې. د قدرتي پتونو پر وخت انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم نن مشال لوتا په لیګلی بیان کې ویلي چې د باران او زمک خویدنې له کبله د ولس کسانو د وجل کېدو تر څنګ درویشت نه ټپي شوي هم دي. په بیان کې د یاد ادارې د مشر محمد قیصر خان له خولې ویل شوي چې د واورې او زمکې خویدنې له کبله د بندو شوو لارو د خلاصولو لپاره کار روان دي. نوموړي زیاته کړي چې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري په لارښوونه ټولې اړوند ادارې بیړنیو حالاتو ته چمتو شوي دي. تبر حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د زیات باران او واورې ورېدو لړۍ روانه ده. د یو بل خبر له مخې د بلوچستان په گوادر کې د مرستې او ژغورنې هڅې په داسې حال کې روانې دي چې چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د غلطه 180 ملي میټر بارانونه شوي دي. په صوبه کې د قدرتي پتونو د نظم ادارې پی ډی ایم پرون په یو راپور کې ویل چې بارانونو او سیلابونو په گوادر کې خاران او کوټه کې 140 کورونه زیانمن کړي او په خاران کې د یو کور د دیوال راپریوتو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. پی ډی ایم زیاته کړې چې تر ټولو زیات باران په گوادر او پسنی کې شوی دی. د دوی په وینا د باران اوبه کورونو ته ننوتي او سړکونه یې وړي دي. پی ډی ایم پر ایکس پاڼه خبرداری ورکړې چې په روانو 40 ساعتونو کې د بلوچستان په ډېرو سیمو کې د تیز بارانونو امکان دی. ادارې په زیارت خانوزۍ کوټه چمن مسلم باغ او پشین کې د واورو ورېدو اټکل هم کړی دی. د بره جنوبی وزیرستان انتظامیه وایي د ضلع سب ډیویژن دفترونه مکین او سروکۍ ته وړي. د یادې ضلع مرستیال کمشنر اشفاق خان پرون ناوخته مشالې ډوته ویل چې دا پریکړه یې د خلکو د اسانتیا لپاره کړې. د مکین د تاجرانو د اتحادیې مشر ملک ریاض مسید وایي انتظامیه په دې اړه د تیرې میاشتې پر 10مه نیټه هم اعلامیه خپره کړې خو تر اوسه د په وینا عملي کار نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې خلک له مودو راهیسې د خپلو ستونزو د هواري لپاره ټانک او ډېر اسماعیل خان ته پرتلو مجبور دي.
تر 23 تاریخ نه ډی سی یو نوټیفیکیشن کړی دی چې د سروکي ایس یو دوه ورځې په سروکي نو سوی د سب ډیویژن لږه ایس ای چکیم دی او په ماکین باندې شنی دوه ورځې خو لکه عملي چارې یې سبر نه دو شوي. عملي چار په وشي د خلکو د تا خپل دفتری مصرفیات شری کو لاغ نو بیا خلک ان شاء الله फायदा هو وزي.
د سیمې خلکو له مشالو سره په خبرو کې د پریکړې هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې چې د انتظامی مشرانو دفترونه دې زر تر زره له ټانکا مکین ته منتقل کړل شي. د پیپلز ګوند مخکښ سرپراز بوکټه د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی. د مارچ پر 2مه د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق اڅکزي په مشرۍ غونډه کې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره انتخابات وشو. د اسمبلی سپیکر وروسته اعلان وکړ چې سرپراز بوکټه د 140 رایو په اخیستلو سره د بلوچستان اعلی وزیر منتخب شوی دی. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د اعلی وزیر چوکۍ لپاره د سرپراز بوکټي په مقابله کې هیڅوک هم نه درېدلی. د بلوچستان د اسمبلی په 150 چوکیو کې 11 پیپلز ګوند لس مسلم لیگ نون 15 بلوچستان عوامی پارٹی او شپږ آزادو کاندیدانو ګټلی دي. مشال لډو ته غوګستی. پاکستان د نړیوال بانک لخوا په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د فعالیتونو د بیا پیل هلکلی کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو د وزارت لخوا پرون په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت خوښ دی چې له قرغیزستان او تاجکستان سره په شریکه د یوې ګډې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د نړیوال بانک مننه وکړي چې په افغانستان کې د بیا ودانۍ د چارو منظوري ورکړه. په بیان کې راغلی چې پاکستان به له نړیوال بانک سره د هغو چوکاټونو په عملي کولو کې بشپړ ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د ودانۍ د هلو زلو د بیا پیلولو لپاره یې د نړیوال بانک له چارواکو سره منلې دي. نړیوال بانک په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د نورو نوښتونو ترڅنګ به په افغانستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د برېښنا د لیږد او سوداګرۍ پروژه کاسا زر بیا پیل شي. او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا به غزې ته د بیړنیو بشري مرستو رسول ډېر زر پیل کړي. نوموړي پرون دا اقدام یوه ورځ وروسته له هغې اعلان کړ چې په غزه کې د حماس د روغتیا وزارت په وینا لږ تر لږه 115 فلسطینیان ووژل شول او تر 950 ډېر نور ټپیان شول. یعنی شهیدونو د فروری په 9 وویل چې اسرائیلي پوځیانو هغه وخت ډزې پیل کړې کله چې لوی شمېر خلک د مرستې کاروان څخه د توکو ایستلو ته ورغلل. په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ولسمشر بایدن زیاته کړې چې د فضايي لارې د مرستو ورسول به ډېر زر پیل شي او دا چې امریکا د نورو لارو په لټه کې ده تر څو د فلسطینیانو د کړاو کمولو لپاره جګړې ځپلې سیمې ته د اړتیاو مرستې رسول اسانه کړي. بلخوا اسرائیلو ویلي چې ډېرې وژل شوي کسان د ګډوډۍ پر مهال په تېښته کې تر پښو لاندې شوي او د دوی سرتیرو په ځنو هغه کسانو ډزې کړي چې د دوی په باور په ګواښونکي ډول د دوی پر لور روان وو. اخري خبر د سپورتس د پاکستان د کرکټ په سپر لیګ کې نن دوه لوبې کېدونکې وې چې پکې د لاهور قلندرز او پېښور زلمي ترمنځ لوبه د باران له وجې نه شوه. په پېنډۍ کې د باران له وجې د دغې لوبې نه کېدو له کبله دواړو لوبډلو ته یو پوینټ ورکړل شو. دا تر دې مهال مشال خبر خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سیز مخبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په اسمبلی کې د خپل لومړی وینا پر مهال غوښتنه کړې چې په سیاست کې د فوز مبینه رول ختم شي. خو یو کار کوي
لیکن مسله دا ده چې محمود اڅکزي صاحب غوازه خپل ژوند له شلو کالونو د تګرونه او رم نوغه پیلا اوپننګ تقریر کو ډیر خي لیکن رښتوا غو بیا کمپرومایز شي او پی ټی آی منه خو ځکه خو لګیدې چې د پی ټی آی د موقف حمایت وکړي.
په خیبر پختونخوا کې زیاتو بارانونو خلکو ته مرګ جوبل او مالی تاوانونه اړولي. او د ماشومانو حقونو فعال وای باید تاسو لخپلو بچو هر ورځ پوښتنه وکړي چې تاسو سره نن څومره کسان ملاو شوي نو د هغو له تاسو سره رویه څنګه وا.
دا تاسو ډیر نږدې د کور کسان هم کېدی شي، هغه د کور مالین کېدی شي، ماشومان د سکول ډرایور هم کېدی شي. په ظاهري تور باندې بغه خه خلک وي، خه کوئی والا بای خود ماشومان سره کې نسل داته پوسټ کول چې غیر رویه تاسو سره څنګه وای.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. پاسو اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرو کې هم وردل چې په خبر پښتونخوا کې د بارانونو او ورختونو لعمله ولستنه مړ شوې دي. په خبر پښتونخوا کې پر دویم ورځ هم د بارانونو او واورې ورېدو سلسله روانه ده. په بیلابیل پیښو کې د بارانونو او ځمکوېدنې پیښې شوې او په ډېرو سیمو کې د واورې ورېدو لعمله سړکونه هم تړل شوي. په صبح کې د قدرتي پتونو پر وخت انتظام ادارې ویلي چې ټولې اړوند ادارې په هڅو بوخت دي چې متاثرونو ته مرستې ورسوي. د سواد ضلع انتظامي په هغو سیمو کې د مارچ 9 د سکولونو د تړلو امر هم کړی چې پکې واورې ورېږي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د مارچ اولنۍ نیټې نه بارانونو او واورو ورېدو سلسله روانه ده. خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن سوات، شنګلا، بونیر، چترال، کوز او بردر ملکن کې بارانونو ګڼ شمېر ودانو ته زیان اړولی. دغه رنګه مردان، ملکن، پېښور، باجوړ، کوزدر، لکی مروت، چارسدا، نوخار، شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم واورې او بارانونو یو شمېر خلکو ته زیانونه اړولي. بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو دوه دوه خیبر پختونخوا ویان بلال احمد پیزی مشال رډیو ته وایي چې دا وخت د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې بارانونه او واورې ورېږي او د ریسکیو یو یو دوه دوه هر ضلع مشرانو ته امر جاری شوی چې د متاثره خلکو مرستو ته تیار اوسي.
چکم واقعات دی نو باجوڑ کی ڈری ماسک باندھ پہ حکر کی دلی دی اور پشاور پر ڈبیر کی یو معصوما جو ہے نو اغب پہ حکر کی دلی وا ادھر سے لوور دیر کی جو ہے نو آگے کی زنانا اور سڑے اور یو معصوم جو ہے نو اغب پہ حکر کی دلی دے مالکن ڈویژن کی مور اور لور جو ہے نو پہ حکر کی دلی دا ادھر سے نوخال شو پشاور شو خیبر کے چتونه را پریوتی دی اغینا مالی نقصانات دی نو هغه زیات شوی دی
ویان زیاتوی چې د خیبر پختونخوا سیلګرز سیمه هم امدادي کار روای شوی او تر دې دمه 15 بشو ورو کې بند سیلانیانو ته مرستې ورکړې شوی
دغه د سیاسي مقامات د کمپنی اسپیشلی کلیات والا سایت شو نواری تنل شو چترال شو سواد مالب جبا کې چې دی نو مونږ بیګاد د مختلف چې کوم ټورست او هغه کیرو دغه سب چیز نه زیات خلک کړي هغه مونږ ریسکیو کړی دي او دې سره سره چې دی نو مختلف ځایونو کې میډیکل کیمپس هم کوي چې ولې چې برفباری دا زیات تر خلک کړي نو هغه کا ټول راځي تیار وي خو هغه سره د موسم د دي دغه مې بھی زموږ کوشش دی چې هغه تم خدمات پر کو
د خیبر پختونخوا بیړنی حالاتو کې مرسته ورکون کی ادارې پی ڈی ایم ای لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه صبح کې د بارانونو او واورو نه 18 تنان مړه دي چې پکې 14 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. دغه نګه ټوله صبح کې 15 دیش کورونه لویدلي. دوی وایي چې د هرې ضلع ډیپټي کمشنر ته هدایت جاری کړی شوی. سوات کې ډیپټي کمشنر د زیات بارانونو او واورو له وجې د غریزو سیمو سل پورې تعلیمي ادارې د 9 مارچ پورې تړل اعلان هم کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو تا
مشال رادیو تا غوګستی او اوس هم رازو دی موضوع تا چې د پاکستان د قومي اسمبلی نو منتخب غړو د سپیکر او ډیپټی سپیکر د انتخاب وروسته د مارچ په 2مه د هیواد د صدر د چوکۍ لپاره د خپلو کاندیدانو اسناد په اسلام آباد های کورټ کې د پریزایډینګ افسر سره جمع کړي دي. د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلی کې د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون غړي آیا صادق د سپیکر او د پیپلز پارټۍ غلام مصطفی شاه د ډیپټی سپیکر انتخاب شول. په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیاست او انتخاباتو کې د پوځ او استخباراتي ادارو د مبینه کردار ختمولو غوښتنه وکړه. پوځ تر اوسه په انتخاباتو او سیاست کې د لاسوهنې تورونو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې انتخابات پاک وو. سنی اتحاد کونسل د مارچ پر 2مه د محمود خان اڅکزي نوم د صدر د چوکۍ لپاره د خپل نومان په توګه اعلان کړ. د حکومت جوړولو لپاره اتحادي ګوندونو د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن اسیف علي زرداری د صدر د چوکۍ لپاره نومولې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په راپور کې اورو چې په غونډه کې د محمود خان اڅکزي د وینا له یوې برخې پیل کړي.
جناب اسپیکر، جس انداز میں ہمارے ان جنرلوں نے پیسے لیے ہیں، وردی میں لوگوں کے حقوق پیڑا کا مارا گیا ہے. آل دوز جنرل، آل دوز بریگیڈیئرز، آل دوز کرنلز، دے شوڈ بی سیکٹ آؤٹ فرام پاکستان آرمی.
دا د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي دی چې د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلی کې د سپیکر د ټکنو نه پس وینا کوي. ښاغلي اڅکزي په انتخاباتو او سیاست کې د پوځ او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو غوښتنه وکړه. د مخالف ګوندونو په چوکیو ناست سنی اتحاد کونسل غړو د میزونو په ډبولو سره د ده د وینا هرکلی وکړو، خو د حکومت جوړولو لپاره اتحاد کوونکو په شپږو ګوندونو کې د یو غړي اتا تارر د ده په وینا نیوکې وکړې. د یو ټي وي چینل سره د خبرو په مهال تارر وویل چې ښاغلي اڅکزي په انتخاباتو کې د خپلې ماتې پړه په اسټبلشمنټ وراچوي. د مارچ په 2مه نیټه د سنی اتحاد کونسل غړو د صدارت ته چوکۍ لپاره محمود خان اڅکزي خپل کاندید اعلان کړو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې محمود خان اڅکزي د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې دغه خبرې کوي، خو د تحریک انصاف غړي اوس په خپله د اسټبلشمنت خلاف دي، ځکه یې دوی هرکلی کوي. د مشال رډیو ته وویل
موږ اوس ویلی شو چې د پاکستان په سیاست کې هر څه ممکن دي، ځکه چې دا هم هغه عمران خان او دا هم هغه محمود خان اڅکزي او کله چې په دلته سرخار اسلام آباد کې لس ګالاګاهو کچې کم شپږ شلې ورځې کم درنه شو او په هغه کې به عمران خان په هر یو سیاستدان پسې او داغه په سیاست پسې او داغه په ذات پسې به ملنډ به کولې. محمود خان اڅکزي هم داغه نه بچنو، نو دا دن یو ډیر لوی سیاسي ډیولپمنت دی. او باقي که څوک دا وي چې کومه تقریر کړی دی په قومي اسمبلی کې او کومه خبرې کړې دي د اسټابلیشمنت په اړه باندې د پاکستان د سیاست او د ریاست په اړه، نو دغه فکر د محمود خان اڅکزي سو وسنه نه دی.
د حکومت جوړولو لپاره اتحاد کوونکو شپږو ګوندونو مسلم لیگ نون، پیپل پارټۍ، متحده قومي موومنت، استحکام پاکستان پارټۍ، مسلم لیگ کاف او بلوچستان عوامي پارټۍ د ملک د صدر لپاره د پیپل پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری د خپل کاندید په توګه اعلان کړی دی. په پېښور کې آزاد خبریال رفعت الله او اڅکزي د سنی اتحاد کونسل لخوا د محمود خان اڅکزي د صدرت لپاره امیدوار جوړول ښه پرېکړه ګڼي.
ما په نظر باندې چې دی لکه یو ښه سیاسي فیصله دی. دین او دا ثابتېږي چې دا اوس بالکل ټیک ټاک، مطلب لکه پارلیمان کې چې دی یو کردار غواړي یا الته کردار به چې دی مطلب لوبوي. په دې چې دینه مخکې خو عمران خان د دوه درې فیصلې چې کمې وکړي، لکه دوه حکومتونه خپل مات کو، د پنجاب او پښتونخوا چې مات کړي او بیا د اسمبلیو نه استعفی ورکړي، نو اوس دا ګوندونه چې دي دغه ګوند کم خلق دی غا اوس پلی غلطیانی منی.
د آصف علی زرداری اسناد د صدر د نومان په توګه د پیپل پارټی یو مشر فاروق ایچ نایک په اسلام آباد های کورټ کې د پریزایډنګ افسر سره جمع کړل. د محمود خان اسکزی اسناد د تحریک انصاف یو مشر سردار لطیف خان کوسا جمع کړل. د سنی اتحاد کونسل د پریکړې او د محمود خان اسکزی د تقریر په حق له په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل.
محمود جگزی صاحب اگر چکم تقریر ہو آگا بالکل خط تقریر ہو حقائق من مبنی ہو دا یو جرا چکم دے دا تم گا ڈیر کم سیاست دانانو کے دے چی پا پارلیمنٹ پا آن دی فلور چکم دے اگر رختیا ہوئی یا حقیقت بیان کی. لیکن مسئلہ دادا چی محمود جگزی صاحب آغاز اخبل چکم دے لشل و کالونا دا تقریر نہ اور امنو آگا پہلا اوپننگ تقریر کو ڈیر خی لیکن رست ہوگا بیا کمپرومائز چی اور او پی ٹی آئی من کو زکا خو لگی دا جی دا پی ٹی آئی دا موقف آگا حمایت ہو دا مت اخبل دا یقین ہو چی پی ٹی آئی چکم دے آگا بعد محمود چکزی پر بیک منی ادری گی.
د صدر د چوکۍ د پر د اسنادو جمع کولو موده نن د ورځې 12 بجې ختم شوه او 15 امیدوارانو اسناد جمع کړل چې د آصف علی زرداری او محمود خان اسرزین علاوه اصغر علی ډوکیټ وحید کمال او عبدالقدوس پکې شامل دي. الیکشن کمیشن اف پاکستان د مارچ په 9 نیټه د صدر د ټاکلو اعلان کړی دی. د صدارت امیدوارانو د اسنادو کتنه به پریزایډنګ افسر په 14 مارچ سهار 10 بجې کوي او کاندیدان د مارچ د 15 نیټې د غرمې 12 بجو پر خپل اسناد بیرته اخیستی شي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ډیو ته وګستی او اوس راځو دې ته چې د پیپلز ګوند مخکښ سرار پراز بوګټه د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی. نن د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق اڅکزی په مشرۍ غونډه کې د اعلی وزیر ټاکل لپاره انتخابات وشول. د اسمبلی سپیکر وروسته اعلان وکړ چې سر پراز بوګټي د یو څلوېښت رایو په اخیستلو سره د بلوچستان اعلی وزیر منتخب شوی. د یادونه وړ ده چې د بلوچستان د اعلی وزیر چوکۍ لپاره د سرپراز بوګټي په مقابله کې هیڅوک اهم نه و درېدلی. نور تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې راپور کې.
د بلوچستان د ډیره بوګټي سره تړاو لرونکی د پاکستان پیپلز ګوند غړی سرفراز بوګټي د بلوچستان نوی اعلی وزیر ټاکل شوی دی. سرفراز بوګټي د بلوچستان اسمبلی په 15 شپېته چوکیو کې د یو څلوېښت غړو رایه ترلاسه کړې ده، ځکه چې جمعیت العلماء اسلام او نېشنل ګوند خپلې رایې نه دي کارولې. د اعلی وزیر په توګه سرفراز بوګټي ټاکنه د مارچ په 2 نیټه د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وسوه، د کوم مشرۍ چې سپیکر کیپټن عبدالخالق اڅکزی کوله. د غونډې د پیل کېدو وروسته د بلوچستان د اعلی وزیر لپاره د ووټ یا رایه ورکولو لړۍ پیل شوه، خو د سرفراز بوګټي په مقابل کې بل امیدوار نه و. نو ځکه سرفراز بوګټي یو څلوېښت رایې یا ووټونه اخیستي او د بلوچستان نوی اعلی وزیر وټاکل شو. نوی اعلی وزیر سرفراز بوګټي د بلوچستان اسمبلی د غړو بیا په خاصه توګه د پیپلز ګوند د مشرانو مننه وکړه چې دی د صوبې د اعلی وزیر پر چوکۍ راوستي. د ښاغلي بوګټي په خبره چې بلوچستان د درې مهمو ستونزو سره مخ دی، په هغه کې د امنامان ترڅنګ حکومتي کمزوریانې او د چاپیریال بدلون شامل دی. د دې ترڅنګ په صوبه کې د تعلیم او روغتیا څانګې سمول زما په ترجیحاتو کې شامل دي. په دې ترڅ کې مو د کلاس پلا سره تړاو لرونکي د اسمبلی د آزاد غړي مولوی نورالله سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د حکومت لپاره یو لوی چیلنج د درغلۍ ختمول دي.
انصاف د وي، د ولس مسایلو دپاره د وسایلو استعمال وي، جاگیردارانہ سسٹم دنئی، دا غریب اولس خدمت دئی، دا جاگیردار و سرمایہ دار و ٹھیکہ دار خدمت دنئی، بھی دا 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 حق قدر دا 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 استحقاق قدر دا جنئی چی دی کر سیاں اوڑی کور تیجگی دا کزمور سابقہ روایات چی دا غشی جو سوی چی دا اسمبلی ممبران مخصوص خلق خدمت بے کولی، نا سکول ستا، نا اسپتال ستا، نا دا چنگ و بستا، نا روڈ ستا، نا بجلی ستا، یو مسئلہ نا دا حل کرے.
دا بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر حبیب طاهر ایډوکیټ بیا وایي کار دی چې سرفراز بوګټي د امنیت د ټینګولو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د روزګار مواقع پیدا کړي.
انشاءالله موږ خو امید لرو نن ښه کیږي که سبا کیږي، خو نو باید کې یو څوک خو وکړي، ولې چې سرفراز بوګټي ډېر کلوز دی هغه خلک سره چې در اصل دلته حکومتان چلی، بهتر رول ادا کولی سي خپل کسان دپاره، خپل عوام دپاره، خپل پبلیک دپاره. هغه بعد بیا دا د روزګار مسائل دي، ډېر امپورټنټ خبره چې دي. زموږ خلک بے روزګار دي، روزګار نه لري، انډستریز نشته، کاروبار نشته.
او په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال سید علي شیا زیاته کړه چې په ګډ حکومت کې په سمه توګه کار کول د اعلی وزیر لپاره ډېر ګران دي.
بلوچستان کې گورننس ډېر خراب دي. دلته چې څه سرکاري محکمې دي په هغو کې درغلي یعنی کرپشن ډېر زیات دي، د دې سره سم میرټ پکې نشته. او بل خبره دا چې چونکې دلته یو یو شریک حکومت دی، مخلوط حکومت دی، په ګډ حکومت کې کار کول ډیره ګرانه خبره ده. دلته هر وزیر داسې دی لکه وزیر اعلی، هغه ته چې کومه محکمه دی ورکی نو هغه به د هغه محکمې مکمل انچارج وي. نو دته به حکومت چلول د خپل وزیرانو سره یا مشرانو سره یا اراکین اسمبلی سره چلول به ډیر ګران کار وي.
بل خو د ټاکنې وروسته د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی په کوټه کې د گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکړ څخه د خپل چوکی سوګند پورته کړی دی. د سوګند په دې دستور کې د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د اسمبلی د غړو ترڅنګ خبریالانو او حکومتي واکدارانو په ګڼ شمېر کې برخه درلوده.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو د یوټرین راپور واورئ او سزو خبر پختونخوا ته. د خبر پختونخوا اسمبلی زیاتره غړو علي امین ګنداپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی. د مارچ په اوله په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وشو چې بکی ګنداپور نوی او د مسلم لیگ نون نومان عباد الله شپاړس رای ترلاسه کړي. علي امین ګنداپور د پاکستان ترقی انصاف له مخکښ سیاستوالانو یو دی او اوس مهال د خیبر پختونخوا صوبایي مشر دی. د نوموړي د کار او ژوند په اړه شبیر احمد جان دا راپور رالیږلی.
پنځه څلوېښت کلن علي امین ګنداپور چې د پاکستان تحریک انصاف مخکښانو کې شامل دی، د خیبر پختونخوا نوی وزیر اعلی ټاکلی شوی. دی د ډیر اسماعیل خان نه د مفتي محمود وروستو دویم وزیر اعلی دی. نوموړی 2013 ټاکنو وروستو د عمران خان کابینه کې د گلګت بلتستان او کشمیر امور وفاقي وزیر هم وو. د نه وړاندې 2013 ټاکنو کې هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا صوبایي څوکۍ ګټلې او صوبایي وزیر وو. د ډیر اسماعیل خان یو ځایي خبریال فضل الرحمن تر 15 کلونو سے پڑیائی خان کے صحافت کوی او علی امین دا ډیر نږدې نه پیجنی. وای په کال 2012 کې د عمران خان او دغه د پلویانو لخوا د وزیرستان په لور د امن مارچ په وخت پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوی او تر دې دمه د عمران خان په نږدې او باوري ملګرو کې شمارل کیږي. وای د ډیائی خان نه لسم وکړ، بیا د نېشنل کالج اف آرټس لاهور نه فیشن او ټیکسټایل ډیزاینینګ سبق وایو او ګمل پوهنتون نه 14 ډیگری ترلاسه کړي. خبریال فضل الرحمن وای
خان کې سیاسي ماحول میں اگر ہم کہیں تو علی امین نے ایک نئے اسٹائل متعارف کرایا، جرحانہ طرز سیاست جس طرح آپ ان کی تقریروں میں دیکھتے ہیں.
ڈیرہ اسماعیل خان پر سیاسی ماحول کے مونگا ویلی شو چے یو نوے جرحانہ یا گوخاون کے طرز سیاست یہ خپل کڑو سرنگ چے تاسو داغا پر تقریروں کے ہم قتل شئی چا اکثر خپل سیاسی مخالف پر ہدف کوی نو سخت لہجا او توری کروی او دا وینا دا حدونو بہر وزی خلا بد امرغ ز مونگ زوانان ہم دغ انداز وخوی او ڈی خان پر زوانان کې د مقبولیت غټ سبب هم دی او د ولس لخوا ډیر ستایل هم په دې وجه او د هغوی په تقریرونو کې زیاتره هدف مولانا فضل الرحمن وو.
وزیرای به ملي اور ان کی تقریروں میں زیادہ تر نشانہ جو ہے ڈی خان کی مقامی سیاست میں مولانا فضل الرحمن صاحب ہی رہے ہیں.
نوموړي جاته وی چې بل وجه دا هم دا چې د دوی په وخت کې ډیر ولسی کارونه هم شوي، خو د بدنوانه او بډ رشوتونه تورونه پر هم خپل مخالفین لګوي.
تحصیل به انہی کے پاس ہے، نظامت تو مجھ سے پہلے صوبائی وزارت تو ان کے بھائی فیصل امین گنڈاپور کے پاس تھی، تو فنڈز کے حوالے سے ڈی خان میں متعدد
دا ڈیر اسماعیل خان تحصیل نظامت ہم دوی سر دے اڑان دے افرور فیصل امین گنڈاپور صوبائی وزیر ہم پاتے دے نو فنڈو نہ حوالے سرا یوش میر پر مختے کرونا هغه دوی د کونسلرانو او بلدیاتی استادو په لاس لګولي، خو د دوی چې کوم سیاسي مخالفین دي هغوی تورونه لګوي چې دا نړیوال منصوبې یا وفاقي منصوبې وي او دوی پکې درغلې کړې دي او ناقص مواد هم کارولې دي
او اس میں ناقص میټیریل کا بھی استعمال کیا گیا.
دوی وایي د مقبولیت بل غټ وجه د خپل ولس سره په هر حال کې تړون دي، د خپل حلقې ولس ته ځان رسوي کوم چې د مخالفین نه کوي.
کیونکہ ان کے مد مقابل مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، بہت بڑی جماعت ہے ان کی، مگر وہ اس طرح عوام تک ان کی رسائی نہیں ہے. عوام
چونکہ ددب مقابلے کے مولانا فضل الرحمان صاحب دے کم چی ڈیر لوئی گون دے خدا ہوئی ہاگ شان الاست رسائی نشتہ دے کہ مولانا صاحب دے او کدا کورن دا او کا نور مر گلی تھی او علی امین صاحب دخبل حلقے پر واٹس اپ گروپوں کی ہر وقت دخل کو تنقید اوری او دہاغی جواب ہم ورکوی سخت خبر ہم وکی خپل جواب خام خا ورکی او خبر ہم اوری الاست باقاعدہ پر تماز کی بھی روری ہم رابطہ
قاعدہ رابطے میں رہتے ہیں، ان کے بھائی رابطے میں رہتے ہیں.
دا زی خبریال فضل الرحمان ترمخا گنڈاپور قبیلے سرا تعلق درن کی علی امین گنڈاپور پلار میجر امین گنڈاپور یو غٹ زمیندار سیاستدان سماجی کارکن اور لکھوال ہم وہ چسو انہیں اڑان دے پہاق پر رسے دو. دی وائی علی امین دا سکواش لو پاڑے ہم پاتے شوے دے پاوڑنبی مارچ پختنخوا اسمبلی کے علی امین گنڈاپور نوی وٹون ترلا سکو لرست تصبے وزیر اعلی ٹاکل شوے. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال رادیو ته غوږ استیدل ته کې وړه شندما خلو تاسو ته راځو لګ شبکه خودم راتوي مچ راتلونکي راپور اهم د پاکستان د حکومتي جوړښت په اړه باندې دی دلته کې وړه شندما خلو
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اردن کو د مسلم لیگ نن مخکخ آیا صادق د پاکستان قومی اسمبلی سپیکر منتخب شوی پرون په قومی اسمبلی کې د رایا چولو پر مهال یو سل نه نوی غړو آیا صادق تا یو نوی غړو د سنی اتحاد کونسل نومان عامر ډوګر ته رای ورکړي دا چې سپیکر څنګه ټاکل کیږي او څه واک او اختیار لري ګوهر مسجد پر راپور لري
د امو انتخاباتو نه پس ولس مشر د پارلیمان غونډه راوغړی چې غرض یې د سپیکر انتخاب وي. خبریال جمشید خان مشال ریډیو ته وویل چې سپیکر انتخاب په ډیره پټه او خفیه ډول سره کیږي چې چاته معلومه نشي چې ووټ دې چاته واچولو. جمشید خان زیاته کړه
اسمبلی کې چې کله حلف اراکین قومي اسمبلی والی نو اغینا بعد چې دې زور چې کوم سپیکر وي هغه اعلان وکړي چې په دې ورځ په دې ټایم باندې زموږ پروسیجر چې دې دا شروع کیږي او چې کوم کاغذات نامزد کی دی اگر زما آفس کے یا سیکٹری قومی اسمبلی چھ دے آگے کی دا جمع شی آگے نہ بعد دے سکوٹنگ کی گئی اور سکوٹنگ نہ بعد چھ دے پر نیکس ڈے پروسیجر چھ دے آگا شروع شی نو سپیکر چھ دے اولنے کار دا کئی چھ آگا فوراں چھ دے دے ڈپٹی سپیکر انتخاب شروع کی اور دے ڈپٹی سپیکر انتخاب چکل آگا شروع کی آگا ہم دسے پروسیجر ہوئی.
وکیل اسد اللہ خان مشال ریڈیو سارا خبرو کے وہ یل چھ سپیکر یو دا سے آئینی او مہم سوکی دا چھ دے بغیر دا قومی اسمبلی غنڈا ہم نشی کے دے کہ سپیکر پا موقع موجود نوی نو دا کردار بیا ڈپٹی سپیکر پورا کوی. اسدالله ازیا تکڑا
پا نیشنل اسمبلی کی سپیکر دا یو ریفری پا طور باندے کار کئی دا یو ڈیر پاورفل سیٹ تے دی چی کم دا نیشنل اسمبلی چی کاروائی دا آغا ریکولیٹ کئی دا شانتے دا یو پریزائیڈنگ آفیسر پا طور باندے کار کئی یعنی دا ٹول نیشنل اسمبلی چی کم کڑی دی دا آغی دا ٹولو دے افسر ناس ہوئی اور دس رد اختیار ہوئی چی سوک نیشنل اسمبلی تپری دی سوک دا کاروائی دوران د نیشنل اسمبلی نه بهرو باسي دا شانتي پروډکشن آرڈر جاری کولی شي که یو غړی غیب وي یا د پولیس یا د چا په تحویل کې وي دی د نیشنل اسمبلی چې کوم اجلاسونه دي د هغې صدارت کوي چاته خبرو څومره مقور کول دي دغه مقور کولی کېږي د هغې نه علاوه بلونه پاس کول دي بلونه نه دي پاس کول د دغې چې کوم افیر شلول دي دا ټول چې دي نو دا د پارلیمان کې یعنی په نیشنل اسمبلی کې د سپیکر اختیارات دي.
څېړونکي عبدالله مومند وایي چې د آئین تر خوالنده د سپیکر څوکۍ د سیاسي ګوند سره تعلق نه لري خو د بد مرغه په پاکستان کې داسې روایت په نظر کم راځي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د زیات تکړه
according to the rules of business of the national assembly اگر د چې دا به unbiased impartial بای او د ټریجری او د اپوزیشن بنچ چې کوم ممبران دي هغه ته به یو شانې مخور کوي د خپل اظهار رائے او یو صورت کې به هغه خپل سیاسي پارټي ته چې هغه فیور نه ورکوي دا سپیکر چې دی دغه به د ایوان سپیکر لګي د یو سیاسي جماعت سپیکر بنه لګي دا په پارلیمنټري ډیموکراسي کې پاکستان کې ډیموکراسي دا غي علامت ده. د دې سره سره کچر ته حکومت یو بل لاوړي باقي باغه پوره پوره مقور کې اپوزیشن ته چې هغه په بل باندې خپل اظهار وکړي یا هغوی ته د خپل نقطه نظر وړاندې کولو مقور کې.
څېړونکي دا هم وایي چې د تیرې یوې مودې راهیسې پاکستان کې د پارلیمان بے قدری زکه هم سو سو زلا وشي چې سپیکر د پارلیمان کم او د یو سیاسي ګوند ویاند زیات جوړ شي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو ته غوږ استه وخت په پېښور کې شپږ نیو بجې تاسو ته د خبرونو لنډې وړاندې کوم. په خبر پښتونخوا کې د زیات باران له کبله د مړو شمیر ولس ته رسېدلی. د قدرتي پتون پر وخت د انتظام او صوبه ادارې پی ډی ایم نن مشال ریډیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د باران او ځمکې ښویدنې له کبله د ولسو کسانو د وژل کېدو تر څنګ درویشت تنه ټپي شوي هم دي. د بلوچستان په گوادر کې د مرستې او ژغورنې هڅې په داسې حال کې روانې دي چې چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې دغلته 180 ملي میټره بارانونه شوي. په صوبه کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې PDMA پرون په یو راپور کې ویل چې بارانونو او سیلابونو په گوادر کې چخاران او کوټه کې 140 کورونه زیانمن کړي او په خاران کې د یو کور د دیوال را پرېوتو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د پیپلز ګوند مخکخه سرپرست بوکټي د بلوچستان الله وزیر ټاکل شوی. د مارچ په 2 د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق اسزی په مشرۍ غونډه کې د الله وزیر ټاکلو لپاره انتخابات وشو. د اسمبلی سپیکر وروسته اعلان وکړ چې سرپرست بوکټي د یو څلوېښت رایو په اخیستلو سره د بلوچستان الله وزیر منتخب شوی دی. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا به غزې ته د بیړنیو بشري مرستو رسول ډېر زر پیل کړي. نوموړي پرون دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې اعلان کړ چې په غزه کې د حماس د روغتیا وزارت په وینا لږ تر لږه 115 فلسطینیان ووژل شول او تر 950 ډېر نور ټپیان شول. یعنی شهیدینو د فروری په 9 وویل چې اسرائیلي پوځیانو هغه وخت داسې پیل کړي کله چې لوی شمېر خلک د مرستې کاروان څخه د توپو ایستلو ته ورغلل. بلخوا اسرائیل ویلي چې د اړه پلټنې کوي او د دوی په خبره ډېر وژل شوي کسان د ګډوډۍ پر مهال په تیښته کې تر پښو لاندې شوي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچرډ بینډ راپور د دوی پر ضد یوه تبلیغاتي هڅه بللي. خو د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره مهم بولي. ښاغلي بینډ پنجشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55 غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو سرغړونې دوام لري. د دې راپور په وړاندې خبرګونونو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقونو ډلو ستایلی. د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د ښاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکوي. د اوسنۍ او پخواني وضعیت د مقایسې په هدف لیکلي چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي مالی او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي چې د بینټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګند هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر پروند بشري حقونو شورا ته د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په محل د افغانستان د بشري حقونو په چیرې بیا د شزو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل په نننی افغانستان کې لښپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیمه بې برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوندې اندېښنې رامنځته کړي او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارولي دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقونو د څار د سازمان د شزو د برخې مرستیالي هیدربار تیره شپه له آزادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي بینټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vina larala هغه د چي د وویل د افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه ورېدلې چې له طالبانو سره د لا ژور تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ مخکینی شرط وي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډله ییز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتي عاملان بېغمه ګرځي. بنټ ټینګار وکاوه چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقونو نوري سرغړونې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامداره لانجه بدله شوې. دا لانجه په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
لدمه مخکمو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راپور باورید او سه هم رازو یوې بلې موضوع ته د ساحل پرامه د ماشومان او د حقوقو غیر سرکاري ادارې د کال 2023 ظالمانه شمیرې په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تیر کال پر ماشومان د جنسي تیری د هغوی د تختونی ورکه دلو او په ماشوموالي کې د واده کولو په ګډون د زور زیاتی 2014 پیخي رامسته شوې دي. ساحل دا راپور د یو اتیا ورسپانو د راپورونو او پولیسو څخه د خستو معلوماتو په اساس ترتیب کړي او شمیرې ښایي چې پاکستان کې هر ورځ لږ تر لږه 11 ماشومان ځورول کیږي. د راپور لپاره د پاکستان د بشر حقوقو ملي کمیشن د ادارې سره مرسته کړې ده. نور تفصیل د شاین بنری په دې راپور کې.
په راپور کې راغلی چې په کال 2023 کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد، سلور وړو صوبو، کشمیر او گلګت بلتستان کې د ماشومانو سره د زور زیاتی 2014 پیخې ثبت شوې دي. په ځپل شوو کې 53% جنکې او 80% هلکان دي. د راپور تر مخه د هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 تر 14 کلونو دي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود وویل چې دا یوازې هغه شمیرې دي چې یا خو په میډیا کې راپور شوي او یا د پولیسو د راپورونو پر اساس راټولې کړل شوي دي. د نوموړي په وینا په دې کې هغه شمیرې نه دي شامل چې خلک ورباندې خاموش پاتې شوي او په میډیا کې نه دي راغلي.
منګول شیرا زمنګ معاشره کې داسې نکی وړو سره او زمنګ خو اسلامي معاشره دا ودل ته بس سر سره ټیک دي. کله اومشي داسې نو زیات شور او غاچی نو د دې باره کې چې بس سخت سزاګانې ورکه نو دې سره به دا مسله حل شي. د دې په پریونشن باندې د کار کولو ضرورت دی چې دا اون شي. یو پیر چې ماشوم د داسې معاملاتو نه تیر شي نو بیا کتا خلکو له سزاګانې ورکه او که ارسو شي کنه خو لکه هغه ماشوم واپس چې کوم نه نارمل طرف ته راتلل. ځکه چې دلته خو داسې سیستم نشته چې سایکیاټریسټي چې هغه په هغې باندې کار وکړي هغه ماشومانو سره سم مدد وکړي.
د ساحل په تازه راپور کې راغلي چې د ماشومانو سره د زور زیاتی د ټولو راپور شوو 2014 پیښو څخه 15% په پنجاب، 14% په سند، 5% په پلازمینه اسلام آباد، 3% په خیبر پختونخوا او 2% په بلوچستان، کشمیر او گلگت بلتستان کې رامنځته شوي دي. راپور وایي چې د ماشومانو نه په ناوړه ګټه اخستونکو کې اکثر د هغوی نږدې خلک او خپل خپلوان شامل وي. په دغه اړه په پیښور کې د ماشومانو د حقونو یو فعاله نادیه خان وایي چې د مور او پلار د ذمہواری جوړیږي چې خپل ماشومان لا ډاډ ورکي چې هغه ور سره د ورځنی ژوند په چارو خبرې کولی شي. نو موړه زیاتوي
مشران چې کم دي مور پلار وي ته دا هم په ځین کې خبره ساتل پکار دي چې د پوتنشل هراسس چې کم دي د ماشومان په کیس کې د تاسو ډیر نږدې د کور کسان هم کېدي شي، هغه د کور مالین کېدي شي، هغه د ماشومان د سکول ډرایور هم کېدي شي چې کم دي هغه بظاهري تور باندې بغه خخ لک وی خخوي والا بي خو د ماشومان په کیس کې د ماشومان سره کې نسل د تاسو ته کول چې غیر وې تاسو سره څنګه وا یا وې چې کم دی تاسو سره ټریټمنټ څنګه ورزې ته تیر کړه په کومه طریقه غته سره را پېښول
د راپور تر مخه په 2021 قضیو کې په ماشومان د دواړو جنسونو یعنی سړو او ښځو لخوا جنسي تیري شوه په یو شپه ته قضیو کې د جنسي تیري ورستو وجل شوی او لک تر لگا یو زر اته سوا درې دیرش قضیه دا سیدی چې د تختون سره تړاو لري دغه راز په تیر کال کې د ورکوشو ماشومان شمیر درې سوا دیر شو او د دوو هلکانو په ګډون د کم عمرې د ودونو د نه ویش په خپاړه راپور ورکړل شوی دی په دغه اړه د حقونو یو بل مدافع او په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د کمیشن یو غړی عمران ټکر وایي چې د کال 2022 او کال 2023 په شمیرو کې ډیر فرق نشته خو ښه خبره دا ده چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په راپور کې د هلکانو سره سره د جینکو سره د زور زیاتی د پیښو راپور هم ورکړل شوی دی
په دې کې 3% د خیبر پختونخوا نه او د بلوچستان نه باقي نور څومره شمیره چې کومه ده نو هغه د 90% برابر تقریبا چې ده نو هغه په سند او په پنجاب نه مخې ته راغلی ده نو موږ بیا هم دا ویلی شو چې یاره اوس هم زمونږ په بلوچستان او خیبر پختونخوا یا زمون چې کومې زمشوي قبایلي سیمې دي نو دلته اوس هم کیسونه چې دي نو هغه شانتې نه رپورټ کیږي څنګه چې په پنجاب کې رپورټ کیږي
د ماشومانو د حقونو د چارو پوهان وایي چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ناپوهې آبادې د زیاتېدو او ځینو کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له کبله د ماشومانو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي په کال 2013 کې د پنجاب په قصور کې د زینب په نامه یو شپږ کلنه جینۍ وتښتول شوه جنسي تیری ورسره وشو او بیا وژل شوه د پاکستان وفاقي حکومت د دغه پیښې نه وروسته په کال 2020 کې د ماشومانو د حفاظت لپاره د زینب الرټ ریسپانس اینڈ ریکوري ایکټ منظور کړ او د بشري حقوقو په وزارت کې د زینب الرټ ریسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی جوړ کړه د دغه ادارې مشر جهانزیب خان وایي چې حکومت د قوانینو په ګډون په هر صوبه کې ادارې هم جوړې کړې دي خو دا ستونزه ډېره پیچلې ده او هوارول یې یوازې د حکومت د وس خبره نه ده
بلوچستان او خیبر پختونخوا کې چایلډ پروټیکشن کمیشن دی په سند کې چایلډ پروټیکشن اتارټی ده په پنجاب کې چایلډ پروټیکشن بیرو ده او اسلام آباد کې چایلډ پروټیکشن انسټیټیوټ دی نو ادارې شته حکومت په خپل لیول باندې د داسې قسم کې سونو د مخنیوي د پاره لکه قوانین هم جوړ کړی دي قومي او صوبایي او سروسره ادارې هم دي
د یادونه وړ ده چې پاکستان په کال 1990 کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو کانوینسون لاسلیک کړی او ژمن دی چې د کانوینسون احکام عملی کړي او هر 15 کلونو وروسته په جنیوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ته د پرمختګ راپور وړاندې کړي
مشال رادیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
مشال لړیو ته غوګستی او دونکو عوامي نېشنل ګوند وایي چې په انتخاباتو کې درغلې شوې او دوی به د احتجاج په توګه د هر ډول پارلماني انتخاباتو نه بایکاټ کوي د ګوند مرکزی مشر اسپندر ولی خان په یو بیان کې ویلي چې دوی د پارلمان او جمهوریت په پیاوړتیا او د وګړو په واکمنې باور لري او اوس په د پارلمان نه بهر د حقونو لپاره مبارزه کوي لدی وړاندې جمعیت العلماء اسلام مفی هم په انتخاباتو کې د درغلې تورونه پوری کړي او د سپیکر ډیپټی سپیکر او وزیر اعظم په انتخاباتو کې د ګډون نه انکار کړي دا چې دا رقم احتجاجونه به څه اغیز ولري او کنه پړې تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې
دا عوامی نیشنل گوند مشر اسپنجر ولی خان تورونه لګولی چې په 8 فروری ټاکنو کې په لوی کچه درغلې شوې دي او د پیسو غشتل په بدل کې خلکو باندې سوکې ویشل شوې دي. نوموړي د فروری په 9 په خپل ایکس چوان دی ټوټر وو لیکي چې په تیرو ټاکنو کې د پیسو استعمال مثال نه ملایويږي او باید حقیقي ولسی استازو ته د خپل حقونه ورکړل شي، کني د دوی ګوند به د هر ډول پارلماني ټاکنو نه بایکاټ کړي. دا چې د دوی جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا دا ډول ګامونه بس اغیز وغورځوي او کنه. پیښور کی خبریال او شنون کی صفی اللہ گل مشال لیڈو توائی
کا عوامی نیشنل پارٹی مجھے اوپر نو یو خدا دے چپ اسمبلی کی دے دے دو پوزیشن سومرا دے کنا تو سدا سے نخ کاری چوگی ای جی کنا دے دے دو دے دے گیا تے او کا روڈون لیا دے گانا اور احتجاج کنا مستقل دے دو کہ وی اگا یو بیل اگا دا جی یو ای خوب یام گنا یو تا سے پوزیشن او چکا خبر پختو خوا شو گورو نو نہ ہسی چونا گنا دے خواتین چکو ریزرو دو ہسی چونا دی اگے سارا دے دو نہ ہا او
پاتم فروری شو ٹا کنو پڑا یوشمیر نور سیاسی گوندون ہم داڑل تورن لگوی او وقت تو وقت احتجاج هم کړی دی. نو آیا دا به دغه احتجاج کوونکي سیاسي ګوندونو ته سیاسي ګټه ور ورسوي او کنه؟ نو لیکوال او شړونکي چې د پښتونخوا په سیاست نظر لري شمس مومن وای
زما خپل خیال داده چې د سیاسي څخه خاص فائدہ نه کیږي، البته ملک او قوم له او عوام ته نقصان ضرور کوي، ولی چې په ملک به عدم استحکام جوړیږي، د خلکو امید او توقعات دو چې انتخابات او شنه په ملک به سیاسي استحکام راشي. کو فرض کا د هر یو سیاسي ګوند څنګه چې تاسو ویلې چې دا ټول په احتجاج باندې دي، نو بیا استحکام راځي تر څو پورې سیاسي استحکام را نشي نو معاشي استحکام باندې راځي.
دا د منرا چې عوامي نیشنل ګوند په 8 فروری شوې ټاکنو کې خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان اسمبلی کې 200 کې ترلاسه کړی دي او له هغه وروسته په صوبه کې احتجاج تحریک پیل کړی دی او په ریاستي ادارو په ټاکنو کې د لاسوهنې ټګې او د پیسو اغستلو د لارې امیدواران کامیابیولو تورونه هم لګوي. پر دغه تورونه پړه الیکشن کمیشن یا نور ریاستي ادارو اوس نه دی ویلي، خو پاکستان پوز نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او الیکشن کمیشن د 8 فروری ټاکنې شفافې او آزادې ګرځولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړه
په 5 بجو
مشال اړو ته غوږ استه اوریدونکو د سویل وزیرستان انتظامی چارواکي وای پریکړه کړې چې د ضلع د سب ډیویژن دفترونه مکین او سروکي سیمې ته منتقل کړي. د سیمې ډیپټی کمشنر ویلي د اقدام د خلکو د اسانتیا لپاره اخیستی دی، خو د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سب ډیویژن دفترونه منتقل کولو سره سره دی د ضلع هیډکوارټر د ټانک نه بر سویل وزیرستان ته د وړلو انتظام وشي. د یادونې وړ ده چې د خبر پښتونخوا حکومت په کال 2022 کې جنوبی وزیرستان اپر ته د ضلع درجه ورکړي، خو د ضلع چارواکو دفترونه یې ورته لا نه دي منتقل کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د ضلع سب ڈویژن دفترونه یې د خلکې سہولت د پورا ماکین او سروکی سیمې ته منتقل کړی دی. ڈپٹی کمشنر اشواق خان په دغې براکشه یایي
بس دا یو کوشش هم کړی دی چې اپر وزیرستان کې زمونږ د آفیسز خاص کر زمونږ ایڈیشنل ایسیز یا تحصیلدار کنه چې په تحصیل لیول باندې په سب ڈویژن لیول باندې موجود دي لګنو البته بری فاسیل شنو کوشش هم کړی دی الله دې کامیاب کړي ان شاء الله خلکو د فائدې لپاره او د اسانۍ لپاره.
د ماکین سیمې تاجرونو اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید په 13 درویشتم فبروري باندې جاری شوی نوټیفیکیشن په براکښې ویایي
چې 13 تاریخ نه ریسیو نوټیفیکیشن کړی دی چې د سروکي ایسیو دوه ورځې په سروکي نو سوي د سب ډویژن لږه ایسی چې کوم دی هغه په ماکین باندې شنې دوه ورځې خو لکه عمالي چارې سفره نه دو شوي عمالي چار که وشي دغه خلک دیا ته خپل دفتري مصرفیات شیری کو دا نو بیا خلک ته انشاءالله فایده هم ووځي. د پاکستان د ازادۍ نه 1920 تاریخه پرې چې د شاول نه ماکین نه د بدر نه د مانتوی نه تنګ دی خان
د لادی سیمې یو مشر ملک جمال الدین شمنخیل ویایي چې د ضلع سب ډیویژن دفترونه منتقل کول سره ډیپټی کمشنر د خپل دفتر هم د ټانګ ضلع نه سویلي وزیرستان پر ضلع ته زر منتقل کی
خدا سو
مشال ریڈیو ته وګسته یو دونکو وزو سنتا د سند های کورټ سکر بنچ د ګوټکی سیمه د هغه هندو پروفیسر نوتن لال د سندستی خوشی کولو امر کړی چې د کال 2019 رهیسه د مذهب د سپکاوی په تور په زندان کې بندي دی. عدالت ویلی چې د شواهدو نه ثابته شوی چې یاد پروفیسر د مذهب سپکاوی نه دی کړی او د مقامی عدالت لخوا هغه ته اورول شوی د عمر قید سزا یې غیر قانوني ګرځولی. پروفیسر نوتن لال وروسته له هغه په سکر کې ونیول شو چې د یو لسم ټولګي زده کوونکی پرې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ. هغه وخت په سکر خار کې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې او قهرجنو مظاهرچیانو په یاد کالج او د هندوانو په کورونو او مندرونو بریدونه وکړل. پړه نور تفصیل له کراچۍ د نیوز اعلی په راپور کې.
د سن های کورټ سکر بنچ عدالت جج جسټس محمد اقبال کلوړو پرون د مارچ په لومبۍ نیټه د مذهب د سپکاوي په یو قضیه کې خپل پریکړه اورولي او په یاد قضیه کې بند د پروفیسر نوتن لال د خوشی کولو سره د مذهب د سپکاوي مقدمه ختمولو او نوموړي پروفیسر ته د مقامی عدالت لخوا د عمر قید یا بند سزا هم غیر قانوني ګرځولې ده. د پروفیسر نوتن لال د ترزوی مهیش کمار د پریکړې وروسته مچال لیډیو ته ویلي دا یو دروغجن او بی بنیاده مقدمه وه. دی وایي موږ د دې پریکړې نه خوشاله یو، انصاف شوی دی او زه دا وایم د مذهب د سپکاوي چې کوم قانون دی دغه قانون په غلطه توګه کارول کیږي. قانون په خپل ځای دی خو مذهبي او نورې ډلې د خپل مقصد لپاره کاروي. د پروفیسر نوتن لال په قضیه کې هم داسې شوي، خلک د سیاسي مخالفه او د کاروبار قبضې لپاره د مذهب سپکاوي قضیه جوړوي. د سن های کورټ یاد عدالت په خپل پریکړه کې دا هم ویلي چې د مذهب د سپکاوي په دې مقدمه کې مدعي د تورونو په ثابتولو کې پاتې راغلي او د شک په بنیاد د نوتن لال په ضد دا مقدمه درج کړې شوې وه. د کالج پروفیسر نوتن لال د 2019 کال په ستمبر کې رستو لهغې په سکر کې ونیول شو چې د هغه کالج د یو لسم ټولګي زده کوونکي په تورو لګوو چې نوموړي پروفیسر په ټولګي کې د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی دی. هغه وخت د دې معلوماتو د راتلو سره سم بیا په سکر خار کې په ګڼ شمېر کې قهرجنو مظاهره کوونکو یاد کالج هندوانو په کورونو او عبادت ځایونو مندرونو باندې هم بریدونه کړي وو. په یاد مقدمه کې بیا د سند صوبې په ګوټکی سیمه کې اډیشنل سیشن جج ممتاز سولنګي د 2022 کال د فروری په اتمه پروفیسر نوتن لال ته د عمر قید او 500,000 روپۍ د جرمانې سزا اورولې وه. خو بیا د هندو پروفیسر نوتن لال کورنۍ یاد پریکړه په سند های کورټ کې چیلنج کړي وه. په پاکستان کې د هندوانو د کونسل غړي روپا مالا سنگ بیا وایي د بد مرغه په پاکستان کې میش هندوانو او نورو لګکیو په ضد دا ډول بے بنیاد مقدمه بیا بیا جوړیږي.
پاکستان میں جو ہندو رہائش پذیر ہیں وہ صدیوں سے ہیں.
دا وایي هندوان لپیړو رهسي په پاکستان کې ژوند کوي او د پاکستان هر قانون مني او د بد مرغه د مذهب د سپکاوي قانون تل د دوی په ضد کارول شوی. په هندوانو یا نورو لګکیو چې د مذهب د سپکاوي کم تورونه لګیدلي هغه دروغ وي او بیا ځنې قضیو کې عدالتونو هغه تورونه ناسم بللي، خو ځینې ډلې د خپلو ګټو لپاره د پاکستان وګړو په منځ کې شخړې رامنځته کړې او دا سم نه ده. په کراچۍ کې قانون پوه وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل پخوانی غړی صلاح الدین ګنډاپور بیا وایي، مخکې له دې چې د مذهب د سپکاوي مقدمې درج کړې شي باید وړاندې بشپړه پلټنې وشي.
پاکستان کې چې کوم د اقلیتونه دي، نو د دغو ژوند چې کوم دی، د دغو رایټسټ خلکو نه ډېر زیات چې کوم دی کنه په مسلو کې دي، او د دغه حال دا دی چې حکومت خپل ذمواري چې کوم دی وپیژني، دا هغه د اف آی آر کټ کولو طریقې کار چې کوم دی کنه الګ مشکل کی چې تر سو پورې دا غی انکوائری نه شوه، دا غی اف آی آر نه کټ کېدل پکار.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ سخ کال د جنوري په 11مه په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان کې د 1990 کال راهسه 15 کسان د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوې دي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په قانون کې د اصلاحات او خبرې سو واري شوې دي، خو په دې برخه کې له مخالفت وروسته هر حکومت بیا خاموش پاتې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
اوردونکو، په خوست کې د کرنې ریاست، غیر دولتي موسسو او خصوصي سکتورو لخوا د نوو نالګیو کینول پیل شول. د خوست اوسیدونکي له اړوندو ادارو غواړي چې د نالګیو د کینولو په ځانګړي ډول عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې له پیله بیا تر نوروزه نیالګي کینوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږ کال په خوست کې د څه د پاسه 800,000 نوو نیالګیو کینول په پام کې نیول شوي. نو حال په دې راپور کې
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پورا نږدې کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږ کال دوی، ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 800,000 نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 800,000 وسوه اتیا نیالګي ممکن وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مسمیره غیر مسمیره، دا انشاءالله خدای کې مې پخوس کې کنه وو. انشاءالله د نن ورځ موږ د هغې لپاره شروع وکړو.
په خوست کې د نیالګیو د کینولو په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو معینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي،
نیالګي ډېر مخیم دي، کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نشي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کینول شي، اوبه ژوندۍ وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري. کله چې نیالګي وي آغا وطن سمسور وی تازه وی.
خوستی بزګران وایي تیر وچکالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولای وو، خو وروستی ورښتون ته دوی خوښ دي او تمه لري چې نوی کال کې به د فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي. د ځاځي میدان د مغلخیل اوسیدونکو قیمت خان همت ویل،
نو کله چې برنونه وشول خلکو هغه خیلی بیرته ژوندې شوې دي، ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکړي، فصلونه به خسیل حاصل ورکړي، نتیجه به ورکړي. نو دا د بزګرانو لپاره یو ستر بریا ده. دوی دته ډېر خوشحال دي.
په وروستیو دوه لسیزو کې د حکومتي ادارو او یو شمېر مؤسساتو لخوا د ژمي موسم په وروستیو شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کینول کېږي، خو پایله یې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري. د صبری د زمبر د سیمې اوسیدونکی حاجی حکمتی وایي،
خو ما دغه موسساتونه او دغه کوم غسره اوپیو موسسره چې مونږ کار کوي، دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژې باید دوام ولري. تر څنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولس سره همکاري وکړي.
د خوست د شپږو ولسوالیو غرونه غونډۍ لکه تنیس، پیره، شمال دوه مونده، صبری، باک او ځاځي میدان ځنګلونه لري چې د ځنغوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه ترلاسه کیږي. سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډیره برخه په وروستیو څلورو لسیزو کې وهل شوې او له منځه تللې ده، خو په وروستیو کلونو کې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
چڑھ چنو تا خوشحالی گی دبن گلنا پلے برا شیرا ٹوکی گی دھند رنگنا پلے برا شیرا ٹوکی گی دھند رنگنا چڑھ چنو تا خوشحالی گی دبن گلنا چڑھ چنو تا خوشحالی گی دبن گلنا پلے برا شیرا ٹوکی گی دھند رنگنا پرلے برا شیرا ٹوکی گیت جھوند رنگنا پرلے برا شیرا ٹوکی گیت جھوند رنگنا